غږ ډیوی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم د خوراکي توکو په قیمتونو د 120 عرب روپیو رعایتونو ورکولو اعلان کړی او ویلی دی 10% د خوراکي توکو به یې راکمې کړی شي، خو سوداګر په دغو ژمنو باور نه کوي. د امریکې د دفاع وزارت ویلي په 9 اگست چې په کابل کې کوم هوایی برید شوی، بېګنا ملکي وګړي ماشومان پکې وژل شوي. د دغه برید پیښې ته بیا آزاده کتنه شوي چې پکې معلومه شوي دغه برید د ناوړه چلند یا غفلت له امله نه و شوی. د خیبر پښتونخوا کابینې د خوراک د تحفظ پالیسۍ لپاره را روانو 10 کلونو کې 2.6 روپۍ ځانګړي کړي دي. د پښتونخوا په راتلونکي کمپین کې 80% ماشومانو ته د شری او روبیلا ناروغیو په وړاندې ستنې لګول کیږي او تر 6 میلیونه زیاتو ماشومانو ته به د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. سلام شهید د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ریوی په یو ساعت خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د پنځشنبه زیارت اوراز کال 2021 د نوومبر د میاشتې 4 نیټه دا د مهاله وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. زموږ سره هیله لرو چې دې خبرونه تر پایه مل پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولوري ته چې په پاکستان کې د پاکستان وزیر اعظم د خوراکي توکو په قیمتونو کې د 120 عرب روپیو رعایتونو ورکولو اعلان کړی وو او ویلي دي چې 10% د خوراکي توکي به یې راکمې کړی شي، خو سوداګر وایي چې دا د اعلان وروسته د بورې یا د چینیو قیمتونه نور هم زیات شوي دي او د حکومت لخوا داسې اعلانونه وړاندې هم شوي دي، خو هغوی وایي چې دا بیا په عمل کې نه ترسره کیږي. راځي چې د سوداګرو دغه خبرې او غبرګون په ګډه سره په دغه ریپورت کې واورو چې ستاسو لپاره ریاض حسین د مردان څخه تیار کړی دی.
په مردان ضلع کې د خوراکي توکو سوداګر زیشان خان وایي د وزیر اعظم عمران خان د اعلان وروسته په پرانستي مارکیټ کې د چینه 50 کیلوګرامه بیا 2000 روپۍ ته رسیدلې ده. دوی وایي اکثره داسې قسمه اعلانونو سره بنیادی ضرورتونه یا خود مارکیټ نه غایب شي او یا یې کوالټي خراب شي. زیشان خان وایي د ژوند ټول ضرورتونه ګران شوي دي او یوازې په خوراکي شیانو رعایتونه ورکولو سره به مسله هوار نه شي.
او آٹا او دالے نازم وزیر اعظم سے تا اقدام موجب
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیگا د شپې قام ته خپل خطاب کې ویلي دي چې 6.4 روپۍ د خوراکي شیانو دالونه وړه وړي او نورو خوراکي شیانو د پاره پریایتون ورکوي. دوی ویلي دي د سر باد د بنیادی خوراکي شیانو به 10% راکم شي او 2 کروڑ بیوزله او غریب خلکو ته بریلیپ ملاوي شي. خو په مردان ضلع کې د یو سیدونکو پلک شیروای د دې وړاندې هم وزیر اعظم اعلانونه کړی دي، خو بیا په یوټیلیټی سٹور کې هغه شیان په ګرانه ترلاسه کیږي.
خو دا ارزانه او خبره داسې ده چې دې کوم خبره کې د یوټیلیټی سٹور باندې کې نو چې یوټیلیټی سٹور ته یو سیز راشي نو عوام ته ملو شي کنه، نو چې ال تراشي او اول خورازینه او چې راشي او غیر ریټ بیا کمی نو هغه کم عملات دا غینه پاتې کیږي نه نو عوام ته بس ملو شي.
په پرانستي مارکیټ کې دکانداران وایي دا وخت د چنه 1 کیلو بیا 120 روپۍ تر رسیدلې ده. دال په 150 روپۍ کیلو، لوبیا په 200 روپۍ کیلو، سرکاري وړه په 1100 روپۍ 1 کیلوګرام او په پرانستي مارکیټ کې 1 کیلوګرام وړه په 1.5 روپۍ ملاويږي. دوی وایي د خوراکي تیلو او غړو بیا د 1 کیلوګرام په سر د 300 روپۍ نه تر 1400 روپۍ باندې ملاويږي. د مردان ضلع چیمبر اف کامرس او انډستري مشر ظاهر شاه د وزیر اعظم عمران خان د اعلان هر کلی کړی دی او ویلی دی چې دغه اعلان عملی هم کړی شي.
اوس یو خر ریلیف راغی، حکومت چې کوم اعلان وکړ دا 30% تقریبا چې هغه وی چې د خوراک کم خور نه شری بده باندې سبسډي ورګي دا کم غټ اماونت ولا کې خود نو پکاردار چې دا عملی توګه باندې باندې عمل درآمد شي او دا ریلیف تر د خطه خلکو پورې کم دی هغه پورې ورورسي.
وزیر اعظم عمران خان دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت لخوا د بلدیاتي ټول ټاکنو اعلان هم شوی دی. په ملکی کچا د پاکستانی روپې بیا راکمه شوی ده او په ملکی تجارتي خساره کې هم اضافه کیږي. خو حکومتي مامورین وایي چې په نړیواله کچا د بنیادی ضرورتونو نو د زیاتو بیو سره په پاکستان کې هم خوراکي شیان ګران شوي دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردا.
زو د پنجاب ولوري ته چیري چې حکومت د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی د نظر بند ساتلو په اړه د لاهور های کورټ څخه خپل درخواست بیرته اخیستی دی او تیر ورځ ټوله پنجاب کې د لاقانون ګرځول شوی تحریک لبیک ډلې د تشدد ډکو مظاهرو په نتیجه کې نوی شوی د یو زر څخه زیات کسان پراته لدی چې کومې مقدمی پریوشي خوشی کړی شوې دي. حکومت د صدر رضوی په شمول ډلې نور مشران د خوشی کولو پریکړه هم کړې ده چې پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمی درج شوې وي. راځي چې د رابیه پیر څخه تفصیل په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پنجاب حکومت د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی د نظربندی په اړه د لاهور های کورټ څخه خپل درخواست واپس اخیستی. تیر ورځ ټوله پنجاب کې د لاقانون ګرځول سوي د تشدد ډکو مظاهرو په نتیجه کې نیول سوي د زر څخه زیات کسان بغیر د څه مقدمو خوشی کړی سوي. حکومت د سعد رضوی په شمول د ډلې نور مشران د خوشی کولو پریکړه هم کړې چې په زیدیه د ترهګرۍ مقدمې هم درج دي. د بشري حقونو کارمندان، جرنالیستان او سیاسي ګوندونه د لاقانون ګرځول سوي سره کېدونکو په لوزنامې پټ ساتلو اندېښنې څرګندوي او وایي دغه لاقانونه ډله بغیر د احتساب سیاست ته راوستل به پر ټولنه منفي اغېز ولري. مشر جرنالیسټ اسما شیرازي د تحریک لبیک سره لوزنامه د حکومت په مخېزه تګلاره ګرځوي او وایي
کل معاہدہ طے پایا اور حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی تھی جبکہ آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا الائنس کر سکے.
دا تحریک انصاف والا قانون ڈلی تحریک لبیک ترمنز دا سیاسی اتحاد او دوی په سیاسی عمل کی دا راوستو پا آڑا پر متواتو روان خبرو پا آڑا دا تحریک انصاف لا آڑا خا تروا ست ستردد ندی سوئی. دا تحریک انصاف دا مشرانو لا آڑا خا در ڈلی پا آڑا متساد بیانونا او دا دوی پا سیاسی عمل کی گردون پراتلون کی وقت کی پاکستان ته ډیر زیان رسولې سیم. د لوزنامې څخه وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي وو چې تحریک لبیک یو سیاسي نه بلکې تندرو ډله ده او د تندروي ډلې په توګه به ورسره چلند کوي. دوی که څه هم د لوزنامې ورسته د مطبوعات سره په دې اړه څه خبرو څخه ډډه کوي خو د وفاقي وزیر علي محمد خان وینا ده چې معامله د تشدد پر ځای د خبرو د لارې هواره کړی سوي. علي محمد خان ویلي وو چې دغه ډله سیاسي عمل کې د ګډولو هرکلی به کوي او د فرانسیسی سفیر د وستو یا نه وستو په اړه پریکړه به پارلیمان کولی سي. د پیپلز ګوند مشر فیصل کندی وایي دغه لوزنامه حکومت نه بلکې فوج کړي او اوس د دې سره د سیاسي جوړجاړي خبرې هم کیږي. اکتوبر په یو دیرشمه نیټه د لاقانونه ډلې تحریک لبیک پاکستان او حکومت ترمنځ سویل وزنامې تفصیلات تر اوسه مخې ته نه دي راغلي خو دواړو اړخونو لاړخه مخې ته راتلونکي متضاد بیانونو له سببه پر مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو یو نوی بحث هم روان دی. وفاقی وزیر شیخ رشید ویلی د لاقانون ډلی مشر سعد رضوی د دوی سره د خبرو په محل فرانسیسی سفیر واپس وستو او د سفارتخانه تړلو غوښتنې کړې وې. خو د لوزنامې ضامن مفتی منیب الرحمن تیر ورځ ویلی و چې په لوزنامه کې د فرانسیسی سفیر د وستو په اړه څه قسمه غوښتنه نسته. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل 103.
هر ورځ سلیریش ساته.
وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیا هم د ملتیا مننه کوم چې را سره مالیا تاسو دغه خبرونه په خپل کور کې په یوټل سټ 70B103 چینل باندې هم لیدل شي او د دې ترڅنګ د یوټیوب چینل باندې د ډی وی کولای شي چې تاسو ټول د ډی وی ټلویزیونی خبرونه په ګډه سره حالت هم وګورئ. زو دا مهال د بل ریپورت شاولوري ته چې نړیواله مطبوعاتو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د پاکستان د حکومت او د لاقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د دزبندۍ په اړه پټې خبرې روانې دي. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین څخه چې اسلام آباد څخه دغه ریپورت رالېږلی په ګډه سره واورو.
د مشال ریډیو پر رپورٹ کې د پاکستان فوج او طالبانو ته د نږدې سرچینو د خپلې ویلي شوی چې دا خبره شاوخوا د دوه اونیو راهسه په افغانستان کې روانې دي چې پکې د پاکستان د فوج اعلی چارواکي او د تحریک طالبان پاکستان مشران برخه اخلي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په اولنۍ کې د اسلام آباد د ادارې رد کړی و چې غنی د هغې وسلوالې ډلې مشرانو د حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو سرچینه وایي چې د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان پاکستان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. مشال ریډیو د سرچینو د خپلې وای د مذاکراتو لومړی مرام دزبندی ده چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد فوز او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کاروایانه ودروي. په دې ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د پاکستانی طالبانو سره د مذاکرات راتو پخلی کړي وو. دا خبره په داسې وخت کې کیږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې په افغانستان د افغان طالبانو د واکمنې دوره حسې په قبایلی ضلعو او د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې په پوز او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. د طالبانو په چارو نظر لرونکي سیړنکار او په طالبانو د کتاب لیکوال احمد رشید د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي حکومت له به خلک قانع کول ګران وي چې ګني طالبان به په خپلو لوزونو ولاړ پاتې شي. هغه وایي د طالبانو سره مخ کې هم ډېرې معاهده شوي خو هغه پر ځای نه دي پاتې شوي.
تو مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت تو ہو رہی ہے مگر لمبے طور پہ میں اس کا نتیجہ کوئی پازیٹو نہیں دیکھ رہا ہوں.
ہوائی خبریں کی گی خو مسئلہ دادا چیز دا وقت پہ اگدو کے دا دے خبرو مثبت نتیجے نوینم. کال 2014 کے دا پیخور پا آرمی پبلک سکول دا پاکستانی طالبانو پا برید کی دا وجل شوی معشوم حذیفہ مور اندلیب افتاب وائس اف امریکا ڈیو سر پا دے الخ پلو خبرو کی وائی تر سوچی حکومت دا وجل شو معشومان والدین پا باور کی نوی اغستے نو هغه د پاکستانی طالبانو سره په یو طرفه ډول خبرې نشي کولې.
چرن نشی کولے اور زمون نقصان شوی دا سن مون سره به څوک نیگوشیټ کوي نو بیا زمون مرضی دا چې مون مسلمانی دا ایمان په وجه چې هغه مسلمانان دي کی دي شي چې مون ولا ماتین ورکو خدا نیگوشیشن وان سایډډ هیڅ چرن نشی.
د پاکستان فوج د کال 2014 نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې وسره سم طالبان د هغه سیمه ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګنی پاکستان طالبانو ته په ماته ورکوي لوکي بریالي شو او په وز هم په کال 2014 کې د عملیاتو د ختمېدو وروسته په بیا بیا د بریا داوا وکړه. خو له تیر یو کال راهسه طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړي او هغه یو شمیر ډلې چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي ورسره بیا را یوځای شوي دي.
د ډی وی ګران لیدونکو او اوریدونکو تاسو به دغه ریپورت د ارشد حسین اوریدلی وی چې وی نړیوال مطبوعاتو سرچینو ویلی دی چې د پاکستان د حکومت او د لاقانون ډلې تحریک لبیک طالبان پاکستان ترمنځ د دزبندۍ په اړه پټې خبرې روانې دي. په دې اړه واړو چې ستاسو سره څېړنه هم په خبرونه کې شامله کړو. زموږ سره ملګری کیږي د ډیو څېړونکو اسماعیل خان صاحب. ستړي مشوي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
خوشحال اوسئ.
اسماعیل خان صاحب د وزیر اعظم عمران خان لخوا پاکستانی طالبانو سره د خبرو شروع کولو د وینا وروسته اوس داسې رپورټونه دي چې د طالبانو ډلې تحریک طالبان سره پټ مذاکرات شروع شوي دي. حکومت دغو رپورټونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی، خو که داسې وي نو ستاسو په فکر به حکومت او پاکستانی طالبان په کومو سیزونو یو بل سره جوړجاړی کولای شي؟
زه خدا زما خیال چې د دو وخت نه وړاندې خبرې ځکه چې خبرې په لاس هم تر څو څنګه چې تاسو راپور کې مول سر چې عمر دل چې خبرې روانې دي اوس دا خبرې څنګه مخې ته ځي، کم شرایط مخې ته راځي، اورېدلې خو داسې کېږي چې د طالبانو څه کسان دي، څه بندیان دي چې هغه به د پاکستان حکومت پرېږدي او د هغې نه پس به بیا د اعتماد سازی د دې کام نه پس به بیا طالبان د خاص میت د پاره اوربند کوي او دې دوران کې بیا نورې خبرې ترې بیا مخې ته ځي. اوس هغه کم شرایط دي، د کمو شرایطو لاندې به بیا یو غټه تصفیه کېږي، یو غټه دغه به کېږي جنگ د ختمولو دپاره. نو هغه ما خپل خیال داري چې هغه تر څو پورې چې دا خبرې سرته رسېدلې او دا ټولې خبرې بهر ته نه راغلي، ځکه چې خامخا به حکومت بیا غواړي چې قوم په اعتماد کې واخلي، سیاسي ګوندونه چې کم دي کم د دې خلاف دي هغه په اعتماد کې واخلي. نو فلحال خو دا خبرې اوس پیل شوې دي، دوه درې هفتو نو داسې کېږي چې خبرې ترې روان دي پاکستاني حکومتي چارواکو او د طریقې طالبان ترمنځ. نو که دا خبرې همدغه رنګي او داسې روانې او مخې ته بیا شرایط راشي بیا به پته لګي.
اسماعیل خان صاحب، د پاکستان حکومت تل وایي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړې کې 80,000 خلک وژل شوي دي او په دغو کې یو شمېر پوځیان هم شامل دي. په دغو وژنو پړه اکثره تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې ده. که دوی سره خبرې یا روغه جوړه وشي نو په ولسي او یا سیاسي کچه کې دې ته څنګه غبرګون تاسو وینئ؟
زما خپل خیال داری چې سیاسي بعضي سیاسي ګوندونو خو د دې مخالفت کړی دی او په دې مخالفت نه دی کړی دی هغه پورې کړی دی چیرته کدارنګه خبرې ترې روانې دغه تفصیلات ته مخ ته وروړي شي کم شرایط روان دي. خو زما خو تاسو ته ویل اوسه پورې دا خبرې حکومتي دغه دا شرکې کم از کم دوه هفته کېږي چې دا خبرې ترې روانې شوې دي. نو خامخا به قوم په اعتماد کې خلی، ځکه چې ډېر داسې ګروپونه دي په پاکستان کې درنه چاغي به غواړي چې په دې باندې ځان به خبره کړي چې د کومو شرایطو د لاندارو وکیږي. خو دلته کې متفقو قتل طریقې لبیک پاکستان سره چې روه کېدل نو لغون دي شو ورو شو دا او شو دا غي نه پس بیا خاموشي شو. نو زما خپل خیال دی چې د حکومت فکر او ګمان دا چې دی خاص کر د فوج، ځکه چې دا خبره ترې د فوج داړه خرابان دي، نو غي دا ګمان کوي چې کله خبره تر سره شي او یو غته ورور شي مودی او موافقه ته ورسې نو خامخا بیا د اول خدای د سیاسي ګوندونو مشران په اعتماد کې اخلي او چې هغه په اعتماد کې واخلي بیا د نور سره خبرې کوي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی او زموږ سره په خبرونه کې مو دغه ټول تفصیل او څېړنه شامل کړل د لیدونکو سره.
ډیره مننه.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې به نور راپورونه او موضوعات هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. خو زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لومړی ځل بي ځای شوي خلکو سره مرستې کړې دي او هغوی ته مواد لیږلي دي. بل لور ته د بشري حقونو د څار نړیواله اداره وایي چې درې دېرش میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره کابل ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خزینه مرسته رسوونکو د کار مخه نیولې ده. راځئ چې په دې اړوند د بارکوال میاخیل ریپورت واورو چې څه تفصیل یې ستاسو لپاره راغونډ کړی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي په 33 ټنه مرستو بار الوتکه کابل ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې روانه میاشت په دوه نورو الوتکو کې هم افغانستان ته خوراکي مواد او نور شیان ولېږل شي. خو وایي تر هغه ډیرو مرستو ته اړتیا ده چې د دوی همکارانو او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ویاند شابیا مانټو وایي موږ د مځکې، سمندر او هوا له لارو افغانستان ته ډېرې بشري مرستې رسوو. میرمن مانټو وایي په اوس وخت کې زیات اندازه مواد په ازبکستان کې تیار دي او د اړتیا په وخت به په لاریو او ټرکونو کې افغانستان ته ولېږل شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د دوی د خوړو پروګرام اوس وخت هر ورځ د افغانستان مختلفو برخو ته په شاوخوا 120 لاروي کې خوراکي مواد رسوي، خو وایي اندیښنه لري چې د مرستو د نه رسیدو په صورت کې په افغانستان کې حالت تر جګړه ځپلې شام او یمن هم خرابېدای شي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا دوی د روان کال تر پای پورې له 11 میلیون افغانانو سره د مرستې په هدف له غوښتل سویو 6.6 میلیون ډالرو نیمایي ترلاسه کړي دي. د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په وینا که شتمن هیوادونه ډېر مرستې ونه کړي په را روان ژمي کې به د افغانستان د شاوخوا 8.5 میلیون آبادۍ نیمایي له لوږې سره مخ شي. بل لور ته د بشري حقونو د څار نړیواله اداره وایي د طالبانو لخوا د ښځینه مرسته رسوونکو مخنیوي د دې سبب کیږي چې کمو خلکو ته مرسته ورسیږي، خصوصا هغو کورنیو ته چې نارینه نه لري. د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ دفتر په یو سروې کې د طالبانو او مرستندوی ادارو ترمنځ په ټولو 34 ولایتونو کې سوي تړونونه په ګوته کړي دي. د بشري حقوقو د څار اداره د دې سروې په اساس وایي طالب چارواکیو یوازې په 2 ولایتونو کې شدینه مرسته رسوونکو ته لیکلې اجازه ورکړې چې خپل کارونه وکړي. وایي تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې شدینه مرسته رسوونکي له ګڼو خندونو سره مخ دي. وایي په دغو خندونو کې یو دا هم دی چې دوی ته ویل کیږي که کار ته ځینو د کورنۍ نارینه غړی به بدرګه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي دا د شذو لپاره ګرانه او ناممکنه ده چې خپل کار په سمه توګه وکړي. په هیومن رائټس واچ کې د شذو د حقوقو د څانګې مشره هیدر بار وایي د شذو مرسته رسونکو په مخ کې د طالبانو مختلف خندونه د افغانانو خصوصا د شذو او نجونو او بې سرپرست کورنیو د ژوند ژغورونکو مرستو مخه نیسي. د بشري حقوقو د څار نړیواله ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي د افغانستان اوسنۍ ستونزې او بشري بحران کولای شي چې شدې او نجونې زیاتې اغیزمنې کړي، ځکه چې وایي 13 کلنې جګړې شاوخوا 1 لک افغانان وژلي او د هغوی کونډې او ماشومان بې اثرې پاتې دي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د امریکا په کانګرس کې د مشګن ایالت یوې ډیموکراتې غړي ډیبی دنګل په افغانستان کې د بشري ناورین د راتلو او د خزو د زده کړو او کار کولو د حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لاغلی دنګل سره د امریکا غږ آشنا خبریال یلدا بکتاش مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان او په دغه هیواد کې د میرمنو د اوسني وضعیت په اړه څه نظر لري. نو میرمن دنګل په ځواب کې څه داسې وایي؟
مش په غور سره په دې پام ساتو چې افغانستان یو عربیا د ترهګرو په کور بدل نسی. زه چې په افغانستان کې شکیله وم نو سبب شزی او انجنوبي او دا چې له دوی سره سر ډول چلند کړه. زه په ژوره توګه اندېښمنه وم چې طالبانو له میرمنو سره سر ډول چلند کاوه، کاغه د تعلیم، سکولونو، وظیفه او یا اته د هغوی په کورونو کې وو. په ډیرو حالاتو کې لمیربنو سره ناوړه چلند کېدا او وسشای دا مسله نور هم سخت سوي وي.
همدارس د امریکا د کانګرس د غړي ډیوډ جنګل وړاندې وویل چې ما په تیر دوه لسیزو کې ډیره پنګونه له جونو سره د مرستو په برخه کې کړې و. اوس دا اسانه نخ کاری چې موږ باور سره سره ډول مرسته وکړو. غړي جنګل همدارنګ په افغانستان کې د بشري بحران یا ناورین د راتلو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړله.
افغانستان د لوږی له بحران سره مخ دی. نږدې نیمای خلک یعنی 3 میلیونه یې د خوړو له کموالی سره مخ دی او زه فکر کوم چې موږ بشري مسؤلیت لرو چې له ملګرو ملتونو او نورو ادارو او حکومتونو سره یو ځای کار وکړو او دا ستونزې حل کړو. زه غواړم طالبان له انجنونو او میرمنو سره هغه ډول چلند وکړي لکه له الکانو سره چې کوي. زبا بیا هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو سره کار وکړم چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې مرسته وکړو.
د امریکای د سولی انسټیټیوټ کې دلته په واشنگتن ډی سی کې یو ایس آی پی کې یو غونډه شوې ده، یو ایونت شوې ده د انټرنیټ د لارې په دغه غونډه کې د افغانستان په تړاو خبري اترې شوې. په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت په اړه چې آیا کولای شي چې افغانستان واکمنۍ مخ په وړاندې بوزي او کنه، په دې اړوند زموږ سره ملګری کیږي پیر زبیر شاه صاحب په خبرونه کې د دې وڅېړونکو زموږ همکار غوي ترکلې وایي. سلیم شي، په خیر راغلی پیر صاحب.
بخیر
پیر صاحب، د دغه غونډې په اړه که یو څه جزئیات د لیدونکو سره تاسو شریک کړئ، په دې کې څوک و، مېلمانه او په کومې موضوع باندې بحث کېده؟
جی دا خو نن یو ایس آی پی شه دا کې دا غونډه وشوه، په هغه کې چې کوم دوی مشر دی د ایشیا سوسایټي وایس پرزیډنټ دی انډرو وایلډر، هغه ول خبرې وکړې، ورسره سټیفن بروکینګ چې کوم پخوانی د یوناما د امن استازی او په افغانستان پاره، هغه پکښې ورسره ناهید فرید چې یو سیول رائټس او هیومن رائټس اکټیویسټ را ده، او لطف الله نجفی زاده چې کوم د ټولو ټی وی ډایرکټر دا، هغه پکښې دوی خبرې وکړې. او دا په افغانستان په موضوع باندې او په طالبانو باندې وو چې آیا طالبان دوی حکومت کولای شي، او دوی د حکومت کولو شي کوم مین چیلنج هغه دي، مشکلات دي کوم، هغه ستونزې دي ورته. نو په هغه حق لدا دوی خبرې وکړې، او د طالبانو چې کوم نن سبا حالات دي او مخشه چې کوم را روان حالات دي، او په افغانستان کې نن چې کوم د بشري حقوقو او چې کوم نور انساني حقوقو چې کوم صورتحال ده، په دغه ټولو باندې دوی خبرې وکړې.
نو په دې کې کوم ننګونه ډیر زیاته په نخه کېدلې یا پرې خبرې کېدلې، او د دې ترڅنګ آیا د نورو گاونډیو هیوادونو رول په اړه هم پکې وکړېدل او کنه؟
ورته دلته خو بنیادی چې کوم دوی خبره وکړه، هغه دا و چې آیا طالبان چې کوم اوسه پورې یو ترهرګر او عسکري یو تنظیمو چې دوی دا څومره شل کالو دی یو جنگ کړی دی، نو آیا دوی په داسې دې قابله ورسي چې دوی حکومت وکړي، او اسپیشلی په دغه حالات کې چې موږ وینو چې افغانستان کې ژمی را روان دی، افغانستان کې چې کوم نور حالات دی هغه ډېر خرابېږي، بیروزګاري زیاته شوه، دین علاوه چې کوم پیسې دوی قدر دی هغه ډېر هغه شوی دی، ګراني زیاته شوې ده، نو دا خو یو انساني المیه ده چې کوم را روانه ده. نو آیا طالبان دې ته تیار دي، او آیا طالبان به خلکو ته چې کوم امداد لکه جنیوی کې چې یو بلین ډالر امداد اعلان شوی دی، هغه به څنګه د خلکو ته رسي، او طالبان آیا طالبان به منل ضروری دي چې د امداد هغوی خلکو ته ورسوي؟ نو دا بنیادی چې کوم خبرې دي، او کوم طالبانو لکه طالبانو حکومت منلو اوس پورې، لکه سټیفن بروکینګ دا خبره وکړه چې په نړیوال کچه باندې داسې څه رش نه د بیړه نشته چې هغوی طالبان حکومت ومني، ولې چې طالبان هغه ژمنې چې کوم کړې وي یا چې کوم خلکو ورنه تمې وي هغه نه دي پوره کړي. اوس هم هلته دوی حکومت چې وګورو، دوی کابینه چې وګورو، هغه شی ډېر کم داسې اقلیتونو نمایندګي نشته، د ښځو نمایندګي نشته، هلته دوی ترهرګرو سره چې کوم بارني ترهرګر دي هغوی سره دوی تعلق نه ده ختم کړی. نو بهرحال دوی اوس دغه خبرې کولې چې افغانستان پر روان وخت شي به دوی ګوري چې طالبان څومره خپل رویه بدلوي، او چې دوی په دنیا ځان ومني په رسمي توګه، او بیا دوی حکومت شروع کړي.
ډېره زیاته مننه پیر صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو زموږ سره شریک په خبرونه کې.
ډېره مننه.
ښه ساره. د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ، او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. لکنه که دو روستا تاسو در یوی پانا پرانزی و در خپل پخی براونی و بوری او لحقه زای تاسو کولی شی چه در خپل پخی طول پروگرامونا ریپورتونا و لکنی ولولی او بوری دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې نور بیلابل ریپورتونه لرو د سیمې او نړۍ په اړه چې تاسو سره به وار په وار شامل وو خو زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د امریکای د دفاع وزارت ویلي دی اگست 9 باندې چې کابل کې کوم هوایی برید شوی وو بې ګناه ملکی وګړي او ماشومان پکې وژل شوی وو دغه برید پیښې ته بیا آزاده کتنه کړې ده او په دې کې معلومه شوې چې دغه برید د ناوړه چلند یا غفلت له امله نه دی شوی نو څنګه شوی دی راځئ چې تفصیل یې واورو د وحید فیضی څخه چې د آشنا تلویزیون خبریال دی په دغه ریپورت کې
د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک ترن نتایج ښایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلیق په جریان کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې چې پکې بی ګناه ملکی کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلند یا غفلت لکبل نه وو او کوم انضباطي اقدام ته اړتیا نشته د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوې موجود وي خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو
The investigation found no violation.
تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالی له امله لبده مرغه ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده
دا اگست په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په بریټ کې د امریکا د وی خیریه موسسې د افغان کارکونکو زمری احمدی په شمول د هغه د کورنۍ نه هغړي چې و پکې ماشومان او ګومان کې د چې دایش جنگلی په یو کور کې ځای پر ځای شوی دی و وژل شول خو راپور زیاتوي چې په دغه ځبان دی اتو ساتونه کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نخښوي موټر او پکې د سپرو کسانو څرنه له بد مرغد دقیق نه و
individuals involved in the strike
Pakistan che bade bridono ke dakhil wo pade bawar che de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno ta jiddi gwah mutawajjih dai de brit tashkhis shwe nuqta motor spina corolla muhtawiyat aw pakistan kasan pag waqt ke waqian de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno aw mamuriyat ta de qaribul wuqut tahdid patuga arzawal shwe wo
له مقدمات چرنو وروسته پنټاګان د سپتمبر په 18 نیټه وویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنه وکړه چې د یادې کورنۍ پاتو غړو ته به تاوان ورکړي د احتمالي برید په اړه د معلوماتو وروسته له هغې ترلاسه شول چې یوه ورځ مخکې داعش د تخلیق بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګي برید وکړ چې پکې 43 امریکایي سرتیري او شاوخوا 198 افغانان ووژل شول په دې ورسته کې په افغانستان کې د ناامنۍ او زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لکتر لګه 15 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي
ولرنده خو موږ تاسو خپل واک کې نه یو دلته نور ممالک مداخله کوي او غوډي دا کارونه د کم انفجار چې کیږي بعضی شان چې کیږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پریدي چې موږ خپل کار
احتمال لک جنگ
د افغانستان کې د کورونی جګړې احتمال شته دی ک طالبان د داعش مخه وننی سي هغه به نور هم پیوړی شي د ټولو لپاره په تیر بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي
په تیر دوه میاشتو کې داعش جنگلو په کندهار او کندز کې په جماعتونو کې هم چاودنې کړي خلک اندېښمن دي کړه داعش مخاوني نیول شي نور به هم پیاوړی شي وحید الله فیضی امریکا غاښنا تلویزیون واشنگتن
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لار خلاصېدو وروسته د کندهار انار چمن ته رسیدلې دي خو په منډی کې به ډیری کمی دي او سوداګر د دې څخه سرټه کوي راځي چې تفصیل یې د نعمت الله سر حدیث څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو
دغه په چمن سره د شهر کم د سبزی مارکیټ دی پخه کې د انار بولی شروع ده دغه کم سره سی کم قیمتونه وای دا د یو کارتن انار قیمت دی وای په یو کارتن انار کې کم زیات 2 کیلو څخه ونه سي بیا د 10 کیلو پر کم باید ده دغه وخت یو کارتن سي په 900 کلدار باندې د 900 کلدار سي بولی شروع کی بیا زیات 300 کلدار پر ورسیږي یعنی د انار کیلو د یو کیلو باید کم ده هغه دغه وخت په دغه چمن په مارکیټ کې سي کم پر عام د ریډي والا باندې پر خدارا من خرچي هغه په سل پی کلداري خرچيږي نکړه دې ته موږ وګورو چې متنه دا وخت ډیر زیات راټیټسول ولی راټیټسول ز پاکستان افغانستان ترمن کم سره دی په لوسه هغه تیر وی میچ ترایسه باندې پاتول هغه دا وخت د خلاص سوي ده سپدغه چمن شار په سبزی مارکیټ کې هم په دغه د دې سل کم د بیپاریانو کم د خرڅوونکو درانیونکو کم رونکو نه هم په دغه منډي کې دا جباله سدل کیږي هر لور ته انار پراته دي یوازې په دغه منډي کې انار سدي خرچيږي دا انار بولې شروع دي بیا هم ورزو دغه د انار کم خرڅوونکو سدي د دې سو پښتنه وکړو
اوس دا چم دا انار په ویار په پاتیر په کلو پیدا کیږي اند اوسه اوسه در نو سو پر کارتن خرچيږي لس کلو دا تو کلو سدر لس کلو پوری نور کړه دا انار پر تور خم باندې روانو لاغه په لس ورځې گاڑی نه رسیدل سو پر رسیدل هغه په ګډه راستو کارتنو کرایې نه جوړول کم اس کم په دایو میاشت د بیپاریانو د کلو والا دا انار والا د انګور والا په کروڑو روپې تاوانو نصیب چاته کروڑ روپې خرید کړي دا یو کول په جوړی کړی
نه تخپل لال راته وې تی سره کوم واستې د کوم مشکلات سره تم کم ځانونو سره مخامخ شوس و دا غنار ته د ځرانی ولې په خوشاله اسمه تر روس کروزي دي شروع وسوه
بالکل په خوشاله نو خرس باندې وسره سکلا سره مخه د 300 کیلو وس په تیار په مرته ملاوی په یم سره خرچې
دا کو انار رانیونکې زلته مشته کې متو نو ویل او دا وخت د منډي صورت حال یم راته وای و سر زلته مر سره بیا پاره موجود دي دا بیا پاره هم د افغانستان څخه د کم ځې د انار وړي دي د سو پښتنو کوس اته کم صورت حال جوړو د به مشته دغه صورت حال مو وای خپل نو راته د کم ځې د انار وړلته
خا انار در غندا و د کندهار د خاکریز وسه د ډیر زوره ور انار مش په دا باندې وس نن ډیر خوشاله چې اس مشته خپل سره جوړ کې خپل سره هم نشي جوړولای دا انار چې اس مش د بل د حق خلاص مش نن ډیر خوشاله چې موږ یو دوه غاډي چې من را ورسېږي دا غنار چې کوم وخت کې موږ را نیولې و تاسو ولا کرپین پر ور کې هغه مخ لولای دا چې وس یو څلش پاتې دي چې موږ تاسو کرا یار جوړ کې موږ ډیر خوشاله یو هم خلکو دا کاروبار کاوي دا نن بیا زار دي نن ګرد ورک چې ستړي دي ټکور ټکور دي پیسې ولاړې تباس یو مستې ورسته سي ته دې پیسې ولاړې خت می سي ګرد ورسته سي
دغه الته اسکم بیا پاریس الته دغه زیس انار وړي دي دلته په چمن په منډي کې خسکړي دي نه دا یو بیا پاری دي زمرته د سترګو له دوه حال هم دار غنداب و یم دار غسان ولسوالي و یم د کندهار د ولایت شاخه اسکم منټکی شیر انار ډیر زیات کیږي دغه سرتل د مشته ووي یعنی اوس کوم ځای ورته وګورو دغه یو میاشه دغه چمن سره دی پوله بند پاته ولا ته دې سرحد سره دی پوله د بندول وجنه یوازې د افغانستان تجارانو کم ځانونه سوي دغه لکه د مشته ووي دغه رکن د پاکستاني تجارانو هم په کورونو روپو ځانونه او دې تور واوښتل سدې بیل بیل مالونه وړل هغه زیت یا خوراکي مواد وړل یا سبزیان وړل سغه دې په دغه چمن سره د شهر کې شاخه خراب شي اکثر دې په پرچا وړل خو کم قیمت باندې ځدی رانیول هغه قیمت ودې ته نوس تر لاسه خو تر اوسه پر پاکستاني او چارواکي او افغان طالبان هم دغه وایي سدې ترمن کم خبرې سوي دي دغه پرونه کې دغه چمن سره دې هغه رقم خلاص پاته دي هغه به دې پر مخ باندې هم دغه خلاص وساتي نعمت الله سره دې وی وی دی وا چمن
د دیو سره اوسې امریکای د دفاع وزارت پنټاګان په یو ریپورت کې ویلي دي د چین په اټومي وسلو باندې کوم د وسلو کې کوم روسي حال چې راغلی دی هغه به تاسو سره په دغه خبرونه کې شامل وو او تاسو سره به تاسو به وړاندې کوو چې تاسو ته صداقت جان تیار کړی دی تفصیلي راځي چې په کډه سره وګورو
پینټاګون د امریکای کانګرس د شورو چهارشنبه په ورځ د چین د پوزي قوت پاړه په خپل کلیز رپورت کې ویل په اټمی وسلو کې د موجوده زیاتوالي په نتیجه کې به چین د 2020م پورې وسوا او د 2030م پورې لږ تر لږه 1000 اټمی وسلې د ترلاسه کولو جوګه شي د وی او ای د رپورت تر مخه د چین د اټمی وسلو د زیاتوالي موجوده رفتار د پینټاګون د هغه اندازې نه زیات دی چې کانګرس ته د 2000 پر رپورت کې وړاندې کړو د تیر کال پر رپورت کې پینټاګون ویلیو چې چین د 200 نه زیاتې وسلې لري او د دې لسیزې تر اخیره به دوچنده زیاتې کړي د وی او ای رپورت وای د اندازې تر مخه امریکا تر 3800 فعال اټمی وسلې لري چې په مقابله کې د چین د وسلو کچه ډیره ټیټه ده رپورت وای پینټاګون د چین د پوزي قوت په اړه معلومات تیر کال د دسمبر د میاشتې پورې راجمع کړي او پکې د رفتار نه د تیزو وسلو د ازموینو په اړه معلومات نشته چې چین د اوړي په موسم کې کړي دي د امریکې یو لوړ رتبه پوځي چارواکي ویلي ټوله توجه د چین دغو ازماینو ته اړولې ده. د وی او ای په رپورټ کې د دفاع د یو لوړ رتبه چارواکي لکول ویل شوی چې چین هدف لري چې د 2020 پورې خپل پوځي صلاحیتونه په داسې ډول مضبوط کړي چې تایوان مجبور شي چې چین د آزادېدو خواهش نه لاس په سر شي او د امریکې په شان نور درمګړي د تایوان اتحادیان پکې مداخلت ونه شي کړي. امریکایي چارواکي ویل د چین د صلاحیتونو په اړه تشویش لري او د نږدې نه څارنه کوي. د چارواکي تر مخه پینټاګان اوس هم تشویش لري چې چین د 2014 راسې د تایوان په ضد د فشار کمپین شروع کړی دی. د رپورټ تر مخه په دغه مهال بیجنګ د تایوان سره د یو ځای کېدلو په اړه بیانونه زیات کړي او د تایوان د سیاسي مشرانو سره یې تاوتریخوالی زیات کړی دی چې د تایوان خپلواکي په ځای ساتل غواړي. د پینټاګان د رپورټ تر مخه په ایټمي وسلو کې د چین د زیاتوالي او جدد هدف دا دی چې د کال 2015 پورې د هند او بحر الکاهل په سیمه کې ځان د امریکې د پوځي قوت سره برابر او یاتي مخکې کړي. د شورو چهارشنبه په ورځ د واشنگتن د اسپن انسټیټیوټ یوې دستوري ته د امریکې د پوځي مشرانو د مشترکه کمیټې مشر جنرل مارک میلی ویل په وسلو کې د چین جدت د جدید دور په جنگي طریقه کې بنیادی بدلون دی. جنرل میلی ویل په جیو سټریټیجیک قوت کې تبدیلی لیدل کیږي او پکار ده چې امریکا هم د دفاع په مت کې په یو شمیر برخو کې پرمختګ وکړي. هغه زیاته کړه که چیرې امریکا په آئنده لسونه تر 15-20 کلونو پورې بنیادی تبدیلی ونه کړي نو د جنگ په صورت کې به د نقصان سره مخامخ شي.
د خیبر پختونخوا کابینې د خوراک د تحفظ پالیسۍ لپاره را روانو لسو کلونو کې 218 د اشاره بروپۍ ځانګړي کړي دي. د غذایت ماهرین یا فود سیکیورټي کې د خوراک پیداوار ویش او تحفظ ضروری دی وایي چې او ورسره د خوراک صحیح استعمال هم ډیر ضروری دی. راځئ چې تفصیل یې د مدثر شاه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو وګورو.
د خیبر پختونخوا صوبائی کابینه تاریخ کې پړومبي ځل د فوډ سکیورټي پالیسی یا د خوراک د تحفظ پالیسی اعلان کړې ده. د پالیسی تر مخې صوبې کې د خوراک د تحفظ لپاره 218 ارب روپۍ ځانګړي کړې شوې دي چې را روانو لسو کالو کې به دې څانګه کې لګول کیږي. د پېښور د کرکلي پوهنتون د فوډ سکیورټي یو ماهر پروفیسر ډاکټر احسان معبود قاضی سره چې ډیوه په دې موضوع خبرې وکړې نو هغه وویل د دنیا ټول پرمختللي هیوادونه د کم نه کم مودې لپاره فوډ سکیورټي جوړوي. دلته هم د پرله پسې قدرتي آفاتو په وجه د ډېرې مودې نه د داسې پالیسۍ ضرورت و. وایي دا پالیسي د یوې نه بلکې د ګڼو محکمو کار وي او قتل دا وي چې موږ خوراک څومره پیدا کوو او هغه خلکو ته رسي او که نه.
ایک اکنامکس ہے بدے کے فوڈ سائنس تھا بدے کے اگرانومی تھا بدے کے ہارٹیکلچر تھا بدے کے ہیومن نیوٹریشن تھا بدے کے ڈیر خبر ہی دے دیا بتائیے ملٹی ڈسپلنری اپروچ تھا فوڈ سیکورٹی منگا دے تو چہرہ دے ذکے اسی دن کے چکم خلق دیں دی سونا خوراک پیدا کی دوی ته روزګار شته کې نشته. صرف خوراک پیدا کول نه دي, دوی دا خوراک بیا اغستیم شي کنه شي رسته یا دوی ته دا خوراک رسی هم کنه رسی. ها بیا لکه فار مثلا یو لغه سټیبلیټی مشته کنيشته لکه سلور پیلر دي دا اویلیبلیټی افورډیبلیټی اسسیبلیټی او سټیبلیټی.
وای صوبې کې به د دې پالیسۍ په برکت د فوډ سیکیورټی چې کومې مهمې مرحلې دي هغه یو بل سره پیوس شي او د خوراک بنیادی ستونزه به تر ډیره حده هواره شي. دا بل د غذایت ماهر ډاکټر نعمت الله وای د خوراک تحفظ کې د نورو ترڅنګ دا هم ضروری ده چې یو ټولنه کې د خوراک استعمال څنګه کیږي. وای که حکومت د فوډ سیکیورټی ټول اجزا نافذ کی خو چې د خوراکي توکو صحیح استعمال ټولنه کې نه وي نو د پالیسۍ صحیح نتیجې به وړاندې ناراضي.
زمو غټه مسله د نیوټریشن دی. یس فوډ سیکیورټی کې بالکل فوډ اویلیبلټی مونږ ته هغه نشته دی. فوډ چې فوډ اویلیبل شي یس بای ګروینګ لا ګډ ویرایټیز خو ویرایټن چې یې راکی بیا هغه افورډیبل شي ګورنمنت چې سبسډی ورکی وټ ایور accessible she market available the yakhni da baran the food market the thing is available the food utilization is kala tatara toast pakhe تے پسخاو بو کے پخے تے بو کے تے پکندے پن گندلو کے لوخی بخے بیا دا پوش تا تراغه د مٹر او شین رنگ دی دا تک تور شوی ساک تک شین دی دا تک تور شوی تورے دی وحدا
نوموړی په حکومت غږ کوي چې د سکول، کالج او پوهنتون په کچو هر کلاس کې د غذایت افادیت په حق یو مضمون نصاب کې شامل کی، ځکه چې زموږ اکثره ماشومان د غذایت د کمی ښکار دي او په غذایت د صحیح پوهېدو په سبب موږ دا پالیسي تر ډیره حده کامیابه ولې شو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو بیا یو د خیبر پختونخوا اولوري ته چیرې چې په نزدیو کې د سلو نه زیات سکولونو کې د ماسپخین یا دویم ټایم کلاسونه پایله شوې دي چې پکې د جنکیو سکولونه هم شامل دي. حکومتي چارواکي وایي د سکولونو دغه شمیر په 400 ته رسوي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې ارشد مومند تاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو سکولونو کې هم په دویم ټایم کې د ماسپخین کلاسونه پیل شوې دي. د چار سده د یو سکول پرنسپل اسار جان وای ډیر جنکی د داخلو د پاره را روان دي. دا وای اکثر لمروپلار په سحر کې د کور کارونو یا نورو وجوهاتو له امله خپل ماشومان سکولونو ته نلیږي، خو د مسپخین کلاسونو سره به دغه مسله هوار شي.
نو دا زمونږ لری نه پریدي دا معاشره داسې نه چې زمونږ پلاران زمونږ رونه دې ته اجازه نه ورکوي. نو کاغوې ته دونه نږدې د فیسیلیټیز ملو شي نو انشاءالله چې دا به ډېر خو یو ډېر د ایجوکیشن کې به دا یو ډېر لوی کار دی.
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت نږدې 2,000,000 د 15 کالونو تر 14 کالو پورې ماشومان د سکولونو نه بهر دي. سروې کې ښودل شوي چې په قبایلی ضلعو کې د سکولونو نه بهر ماشومانو کې 40% جنکۍ او د صوبې نورو برخو کې 30% جنکۍ دي. په سروې کې 50% خلک ویلي چې د غربت له امله خپل بچي سکولونو ته نشي لیږلې. ناهید بیبي وایي د لسم جمعه پاس کولو پس کور کې ناسته وه او د نورو زده کړو لپاره په کالج کې د غربت له وجې داخله نه واغېستې. اوس یې کلي کې نږدې د ماسپخین کلاسونه شروع شو چې په اول ورځ په کې داخله واخیسته او اوس په کولی شي چې په سحر کې د کور کارو کې او ماسپخین کې تعلیم د پاره راشي.
لسم کړو 2021 کې هم نن نور کالجونه ډیر زیات لري وو، نو د دې په وجه مونږ کور کې ناستو. هم نن راته پته لګیدل چې دا های سیکنډري شو، نو مونږ دلته ایډمیشن د پاره هم نن راغلو. د کور نم راته پرمیشن خو بس لګ مالی حالات هم لګ خراب ځکه او ډیر زیات لرو دا غي په وجه سکرا سره اونه.
سیمه نوید هم خپل لور د داخلي د پاره راوستي. وای لورې په لسم جمعه کې زده کړې پرې خوي، لری علاقې کالج ته د تعلیم د پاره نشوتلې. ولی اوس یې د کلی هایر سیکنډري سکول کې دویم شپ شروع شوه او دې سره دیو کې شو چې د لور د پاره په یو لسم جمعه کې داخله واخلي.
لری خبره چې وانو اغوی پلار وکور نو او زما به هر وخت زړه کې یره واچ یره داسې مسله سه خدای مکه سخت سه په خنشیا سه ایمرجنسی دغه نشي. نو د دې وجه چې کم دین اوس مونږ ډیر زیات مطمئنه یو چې خپل علاقې کې زمونږ لکه په پیدل واک باندې زمونږ ماشومان خپل کالج ترازی او خپل سبق جاری ساتي.
د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه د صوبې بلابل برخو کې د سلونو زیات سکولونو کې د مسپخین کلاسونه پیل کړی دی. چارواکی وای د سکولونو د شمیر به 400 ته رسول کیږي. د حکومتي چارواکو په وینا د سره به د سکول نه بهر ماشومان شمیر کې کمی راشي او په خصوصي توګه به د جنکو تعلیم ته وده ورکړي شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملتیا مو بیا هم مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې په پاکستان کې د خزو پر زده په کال 2021م د تشدد د زورونی یو شمیر پیښې شوې او په دې پیښو کې لا هم کمای نه دی راغلی. د خزو پر زده د تشدد پیښو کې سخت کال د جولای په میاشت کې و پیښه داسې و چې هغه سره د پاکستان کې د نړیواله کچه باندې په رسنیو کې ځای پیدا کړ او پولیس په دې ناوړه پیښه کې د ککړ د پاکستان یوې لوی کاروباري کورنۍ سره تعلق لرونکی ظاهر ذاکر جعفر گرفتار کړی دی او په عدالت کې کیس هم روان دی. راځي چې تفصیل یې په ګډه سره د وقار احمد په ریپورت کې واورو.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پخوانی سفیر لور نور مقدم د وحشیانه قتل کیس د اوریدنې په مهال د اډیشنل سیشن جج په کورټ کې مرکزی ملزم ظاهر جعفر کنزل او نور سپک سپورې ویلې چې لوځي جج اتربانی پولیسو ته د هغه کورټ نه د بهر کولو حکم ورکړو. د دې پیښه ورستو یو ځل بیا په ټولنیز رسنیو په دې کیس په حق لا بحث پیل شو او د انساني حقوقو فعالینو سره سره عام اولس دا پختنه کوي چې عدالت د ثبوتونو او گواهانو په موجودګۍ کې هم ککړ ملزم ظاهر جعفر ته ولې سزا نه ورکوي.
ملزم پکڑا جاتا ہے، ملزم اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہاں جی
ملزم ونی ولسی او هغه منی چې جرم یې کړی دی. خو چې کله ملزم عدالت کې وړاندې کیږي نو موږ په دې نه پوهیږو چې ولې دوی ته بیا بیا تاریخ ورکول کیږي.
اس کیس کو کیوں اتنا زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے؟
سایما حنیف هم په اسلام آباد کې کار کوي، وای چې په پاکستان کې د انصاف غوښتنه ډېره ګرانه ده. ثبوتونه موجود دي خو عدالت پرې فیصله نه کوي.
انصاف اتنا مشکل بنا
په پاکستان کې انصاف ډېر په ګرانه ملاويږي او خلک عدالتونو ته تلو تلو کې ستړي سي. په دې کیس کې هم ټول ثبوتونه نشته، خو داسې نه ښکاري چې انصاف وکیږي.
زارا شفیق چې یو غیر دولتي ادارې کې کار کوي وای چې داسې قسمه پیخي زمون په عدالتي نظام یو لوی سوالیه نخدا. میرے
خیال
سے یہ بہت ہی بڑا غټ سوالیه نشان دی. زمش په عدالتونو کې تر اوسه د ډیر مهم کیس فیصله نه
دراغلې. حتمی فیصله کیوں نہیں
ہوا؟ زونیرا رفیق یو زده کون کې دا او په اسلام آباد کې ژوند زوګ کوي، وای تر اوسه په دې کیس کې ککړ ملزم ته سزا ورکول پکار وو.
سزا هو جانی چاہیے تھی مگر کیس
پکار خدا و چې تر اوسه ملزم ته سزا ورکړي سوي وای. خو چې څنګه هغه عدالت کې لیونتوب کوي نو داسې ښکاری چې هغه د ذهني ناروغي په اړه ځان وستل غواړي.
کلکې یې شو کروانا چاہ رہے کہ وہ واقعی مینٹلی سک ہے.
نور مقدم چې د جولای په شلمې نیټه په اسلام آباد یو کور کې مړه موندل شوی و او په هغه وخت د پولیسو د وینا تر مخه هغه وړومبی په ډز وشتل شوی و او وروستو بې دردۍ سره حلال کړی شوی و. پولیس د دې پیښې مرکزی ملزم نیولی و او اوس په مقدمه هم روانه ده. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د نور مقدم کیس وکیل او د قانون پوه شاخاور ایډوکیټ وای چې په پاکستان کې د فوجداري مقدمو یو طریقه کار دی او د اغې نه تیرېدل ډیر ضروری دی. دا کیس ډیر په تیزی سره مخ په وړاندې روان دی. هغه وای چې په دې کیس کې د مرکزی ملزم سره سره نور هم تورن شته دي. هغه کې سپ ضمانت بهر دي خو د کیس نه بهر شوی نه دي.
نور مرزمان هم په کیس کې هم شامل شو. هغه کې د شکم ملزم دی ظاهر ذاکر، هغه مور پلارم په کې مرزمان مو بیا هغه درې ملازمین نو د کور کې نوکران هغه هم دغه دي. بیا تھراپی ورکرز والا پیچھے کسان شکم دی اغا ہم دا دیکھیں مرزمان دی اغا کی زنا شکم دی اغوی تا خوب زمانت میں روشا لے دے اور دا ریسنٹلی سپریم کورٹ صرف دا خز حیثیت کی شکم یو لگ قانون اغا تا رعایت ورکی نا اغا مور تا ہے زمانت ورکرے دے خو اغوی بیا بالکل دا ہائی کورٹ فیصلہ بہالا سطری دے چی ٹرائل کورٹ بدا اتو ہفتوں کی دن ادنا دا ٹرائل کمپلیٹ کی.
په پاکستان کې د خزو پر ضد په تیر کال د تشدد او د زورونې یو شمیر پیښې شوې دي او په دې پیښو کې لا هم کمې نه دی راغلي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او تاسو کولی شئ چې زموږ د ریوی ټولي تلویزیونی خبرونه په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ په یوټل 7 TV 103 چینل باندې هم را سره مل شئ. د خبرونه څلور ویش ساعته تاسو په تکراری بڼه کولی شئ چې په خپل کور کې وګورئ. زو دا مهال د بل ریپورټ ولوري ته چې د پښتونخوا په راتلونکي کمپاین کې او یا فیصد ماشومان ته د شری او روبیلا ناروغیو په وړاندې ستنی لګول کیږي، تر شپږ میلیونه ماشومانو پورې به هم د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. راځئ چې د شاهین افریدي ریپورټ په ګډه سره وګورو او واورو.
خیبر پختونخوا کې د شری او روبیلا په ضد کمپاین به د روانې میاشتې 15 نیټې نه تر 20 نیټې پورې چلولی شي. دغه مهم کې به د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې 15.5 میلیونه خلکو ته د شری او روبیلا په ضد ټیکې لګولی شي. دې ترڅنګ د 5 کالو نه کم عمر 6 میلیونه نه سوا ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي هم ورکولی شي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا د راتلونکي کمپاین په اړه د ستونزو او په ټولنه کې د میډیا کردار او په خلکو کې د دې اثر په حقله د خبریالانو یو آگاهي غونډه رابللې وه. غونډې ته وینا په وخت د صحت محکمې چارواکو وویل چې دغه کمپاین په کامی کچه مهم دی. په ملک او خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د شری وبا راګډه شوې، کوم چې نه یوازې د نورو ناروغیو په ضد د ماشومانو مدافعتي قوت کمزورې کوي، بلکې د نورو نړۍ په پرتله په ملکي سطح د ماشومانو مړینې کچه هم سیوا کوي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر او نړیوالې صحت ادارې چارواکي ډاکټر ریاض نصر الله ویډیو ته وویل چې راتلونکي کمپاین کې به ډومبی ځل ماشومان ته د روبیلا ناروغۍ په ضد ټیکې لګولی شي.
شری او روبیلا تقریبا یو شانتي اراز علائم راښکاره کوي، په دوړو کې تبم کیږي، په وجود باندې دانې راښکاره کیږي، او خو دا چې شری ډیر خطرناک دی، داغي کمپلیکیشن ډیر خطرناک دي، هغه نه ماشومان ډیر زیات مړ کیږي. خو د روبیلا هم کمپلیکیشن شته، کدا چرته یو حامله خزی ته وشي نو داغې نه چې کوم ماشوم پیدا کیږي هغه به ګونګې وي، ړوند به وي، زړه کې به پیدایشي نقایص شامل وي دغه دا، او دام کې دیشي چې دا ماشوم مړ پیدا شي. نو مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل ماشومان او آینده راتلونکي نسل چې دی د دې دواړو بیماریانو نه بچ کړي.
خیبر پختونخوا کې ماشومان ته د ټیکو لګولو کچه 80% ده. د نړیوالې صحت ادارې معیار لاندې د غشمیره 15.8% په کار ده. د WHO رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا کې 1 میلیون ماشومانو په سر 1.8 ماشومان د شری ناروغۍ ښکار دي، ولې د غشمیره سلويخ نه کمه په کار ده. د صحت محکمې چارواکو ویل چې هر کال پاکستان کې د شری او روبیلا د لاسه په زرګونو ماشومان ژوند د لاسه ورکوي. په کال 2013 کې 15,000 د شری کې څونه رپورټ شوی وو، ولې کال 2020 کې د غشمیره 15,000 تر کم شوې ده. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط په دې اړه وویل چې صوبه کې ضروري بنیادی ټیکو نه لګولو له وجې زیاتره ماشومان د وبایي ناروغۍ ښکار کیږي. کچر د ټیکو لګولو کچه سی واشي نو د پولیو وارس تر څنګ د یو شمېر بیماریو په اسانۍ سره مخنیوي کېدای شي.
ورېږي کله چې د ماشوم ایمیون ریسپانس خوي او هغه ته انټرو وایرسز نوي او هغه متعدی بیماریان داغه نوینو داغه ریسپانس چې دی ټولو بیمارو اگینست په ډیر زیات خوي غا پولیو دی اره نورې متعدی بیماریانی دي. نو دام چونګي یو هو وبار روانه درګه شوی د خسري داغه مخنیوي ضروری دی. ورسره د ماشومان شي کوم اورال ایمیونټی دا داغه د بوست کولو د پاره داغه د خکولو د پاره دا هم یو هڅه کیږي چې داغه لاندې به موږ د خسري روبیلا د ویکسین ورکو د 15-27 پورې. نو د دې فائدہ به اول اکراس چې سونه ډیزیزز دغه ټولو خلاف ماشومان د ایمیونټی چې دا به خکیږي، بوست اپ کیږي، او په جنرال دغه باندې به ماشومان ته یو ګټه یو فائدہ ورسی.
غونډې ته د پاکستان په کچه د نړیوالې صحت ادارې مشر ډاکټر پلیتا مهیپال اول په نړیواله کچه دغه کمپین د اهمیت وړ دی او په ټول ملک کې 6.9 میلیونه 15 کلن خلکو ته ټیکې لګولی شي. سرګند دی چې دغه مهم په مخصوص صحت مرکزونو، ټاکل شوی جماعتونو حجرو او ځایونو کې د تربیت شوی صحت محکمې چارواکو په مرسته ترسره کولی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله، او تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټولې تلویزیونی خبرونې د ډی وی په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ. هلته هم دغه ټولې خبرونې لکه هیلو ویو ای د ډی وی د روانو چارو خبرونه، د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه، او د بی بی سی نو خبرونه تاسو وګورئ. او هلته هم راسره کولی شئ چې مل شئ همدارس په یوټیل سټ 70B103 چینل باندې هم دغه خبرونې تاسو په کور کې څلور ویر ساعته لیدلی شئ. د دې خبرونې کوربنه ومه زه منزه شهید، خبرونې پروډوسر عبد حسین سره. تاسو ښه خلو اجازه ته تاسو په لویه لاس بارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو